چین د اړیکو موضوع څیړو، خو د وخت 9:30 دقیقې دی. په مکرې خبرونو ته د روسیې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي. د طالبانو حکومت نن په یو بیان کې وویل شویګو په سپیدار مړۍ کې د طالبانو د ریاستلو وزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل او د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. د بیان له مخې شویګو ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د اورګاډي، ترانسپورت، صنعت، کرنې، برېښنا، قانونو او په نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل کړي. شویګو او ورسره پلاوی د طالبانو د ریاستلو وزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلی دي. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو درناوی ته ژمن دي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځن ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورځنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو نن د پخواني صدر اعظم عمران خان د زرګونه پلویانو پر ضد لوخ کې بهونکي ګاز او ډنډو کار واخیست. معترضان له زندانه د عمران خان خوشی کېدل غواړي. چارواکو او تحریک انصاف ګوند ویلي د عمران خان د میرمنې په مشرۍ شاوخوا 8000 مظاهره چیانو له خیبر پښتونخوا ایالت څخه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته نږدې له پولیسو سره لاس ګریوان شول. د پاکستان حکومت زرګونه پولیس او ملیشي ځای پر ځای کړي او پلازمینې ته غځېدلې ټولې لارې بندې کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ملاتړ د عمران خان د پلویانو لاریون پرون په پېښور کې پیل شو. د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خوډاب کې لږ تر لږه 50 معترضان او 40 تنه پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې معترضانو پر پولیسو د ډبرو ګزارونه کړل. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نیولو حکم کافي نه دی. خامنئي نن د بسیج ځواک یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید د نتانیاهو د اعدام حکم صادر شي. د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال کریم خان تیره پنجشنبې د نتانیاهو او د اسرائیلو د پخواني دفاع وزیر یوف ګالنت او همداراز د حماس ډلې د پوځي مشر محمد دایف د نیولو حکم ورکړ. دوی درې واړه د غزې په جګړه کې د بشریت پر ضد په جرایمو تورن شوي. د حماس دا قومندان احتمالا وژل شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. اسرائیل د نړیوالې جزایي محکمې دا حکم بې معنا بللی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د درې اړخیزو لوبو په فاینل لوبه کې له پاکستان سره سیالۍ ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزه لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 کلنو د لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزې سیالۍ د آسیا د 19 کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوي دي. د دې جام سیالۍ د شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه دقیقې بحث ته ښه راغلاست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاوره کې د ننه د لړم یا قرب میاشتې د 28مې لیوي حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیاو سره مخامخ شوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښو وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلي دي. د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل شوي چې پاکستان یې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې، خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغې ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د کانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تیره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندنې چارې پیل شوي چې د چین آف چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 1500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلیدو لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی وو. اوس پښتنه ولاړیږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره یې د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی سمی ستانکزی، دغه راز د سیاسي چارو شنونکی عزیز احمدزی. دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې سمی ستانکزی، تاسو تر اوسه د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریخوا یو مهمه برخه چې دغه د پاکستان دخالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا 10 میلیارد نه زیات قرضه له چین اخیسته ده په تیرو څو کلو کې، او هم دې ډول آی ایم ایف او امارات متحده عربي ولې نور ممالک وره. یو هغه څه هلته مطرح کېږي په دې اقتصادي پروژو کې، هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقي وصل لپاره. په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړی چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړی ده. نو د اوس لپاره دې لپاره چې چین چې کومه سرمایهګذاري کړې ده په پاکستان کې او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري، له دغه سرمایهګذاري نه ور اخوا ته د اقتصادي برخه چې تاسو یاده کړ مستقیما د افغانستان او د چین، له دې نه ور اخوا ته یو مهمه برخه د چین لپاره په خپله مستقیم نظارت د افغانستان د تحولاتو د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې دوی وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري، هغه وجود نه لري او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه، هغه د پاکستان قرضې دي د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د دې تضمین په اساس باندې، او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو، دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانکزی صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لوی پروژې لري، یوه لاره یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حملې کیږي په کوم هدف کیږي، او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حملې کیږي لکه دوه کاله مخکې هم یوه حمله کابل کې شوې، دا په کوم هدف کیږي؟
په پاکستان کې عمده برخه د بلوڅ بیرغ د تنوختونکو لخوا نه ده چې هغه په اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی دی او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه له منطقې نه د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي. د پاکستان د ملټري استبلیشمنت لخوا نه استفاده کیږي ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بیچارګۍ کې ساتلې ده. د خلک ډېر ځورېدلي دي، نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره وخت نا وخت په دې هغه باندې حملې کوي. دغه یو برخه ده. ولې په افغانستان کې هم په افغانستان کې یو بل تھیوري موجوده ده، هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونې استفاده د پاکستان نخوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هغه په دې کې دا په وخت کې طالبان راوستل کېدل، یو تھیوري دا وه چې طالبان به دلته منحیث یو نیابتي ترهګرې ډلې امنیت به خرابوي او د یو رود او یو کمربند پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب به ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیلزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه، مخکې دوی له قرارداد نه، او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کیږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي، که نه نتایج برعکس دي، یا د کومې حملې چې کیږي د دوی وزل کېدل یا نور دخالتونه چې دي، دا دې خواته اشاره کوي چې ویره ستاره ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره، د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترینه وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغسې حالات کې په افغانستان کې دخیل اوسېږي، هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
عزیز احمد زای اتاوس ترازو، آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حملې نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې درېو کلونو کې دا کار سوی، په کابل کې دوه کاله مخکې پر یوه هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه او داعش مسؤلیت واخیست.
موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات دا نسبت وو هر بل حکومت ته دوی هغه چینایان ته اطمینان ورکړي، او یو د چینایانو له اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کوي چې ځان سره نږدې کړي هم هغه دا ده چې دوی په هر عمل کې ډېر قاطعانه هم برخورد کوي د هغو سره، د هر چا سره چې البته هغه احتشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه دوی تقریبا د افغانستان په ډېرو زیاتو باندې که ووایو چې 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه ونه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډېر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره، ما بله ورځ یو څه ولیدله چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې تاسې وګورئ، یا لوګر کې، یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې، یا د سروبي جګدلک یا قوتو کان ته دیو ته په ډېره اسانه توګه باندې له یو ډرایور سره دیو راځي. نو دا خپله دوی ته یو اطمینان حاصلوي چې دلته طالبان امنیت دوی ته تامینولی شي، او طالبانو سره تجارت نسبت وه حتی ډېرو نورو مملکتو ته دوی ته اسانه تمامېږي بدون کوم خطر ورته تمامېږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او دا اطمینان هم لري.
ډېره مننه سمیستان اگزای. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي، کله نه کله چې د دنیا په یو کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کیږي، دوی خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه ته چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سیوی دي. دا ولې ستاسو په نظر؟
عمده دلیل دا ده چې طالبان یوه نیابتي ډله ده، او د دوی دغه کوم روایتونه چې دوی ته جوړ کړی شوي وو بېله دي نه، یوازې دغه نه ده، په لسګونه په سلګونه نور مواردو کې هم دوی له هغه روایت سره چې دوی ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت راپرځولو لپاره، د افغانستان د بربادولو لپاره، او د دوی برخورد اوس له قضایاو سره، دا په هغه کې دوی متضاد عمل لري. یوازې دا د چین مسله نه ده، ولی اصل مسئله داره چې دوی هلته په پاکستاني استخباراتي مدارسو کې تربیه کېدل او دا کوم روایتونه دوی ته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوئ. دوی دوی په واک کې دي، په قدرت کې دي، دلته د نورو منافعو لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره او په عموم کې دوی د دوحې په قرارداد کې نه یوازې داسې دي له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري، وعده یې کړې چې د هغو ګټې به تضمینوي، د هغو اقتصادي منافع به تضمینوي، له امریکا سره حتی ورسره تړون کړی ده چې هیڅوک به نه پرېږدي، هیچ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي. او یوازې د امریکا نه بلکې دوی د متحدینو لکه د اسرائیلو لکه د ناتو د غړو لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافعو ته چې خطر پېښوي طالبان به ورسره جنګ کوي، مبارزه به کوي، یو جګړه چې یو علت دوی چې دا اوس مختلف ډلې راخلي د داعش په نام باندې هغه کوي ځپي، یا مثلا د اهل حدیثو مسله سویه د نور مسایل سوله دوی راپورته کېږي دا ځپي هغه اداده عمده علت اداره چې دوی هلته قرارداد کړی ده چې د امریکا د اسرائیلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر نوع باندې خطر موجود کېږي د هغې نه به دوی دفاع کوي او د هغه د ځپلو لپاره به کار کوي. دوی چونېده د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کېږي او دغه ګټې اکثرا د روایتونو چې دي یو د بل سره په تضاد کې وي. په همدغه دلیل باندې دوی اوس د هغه لپاره که نه یو هغې ورته اصطلاح ورته جوړه کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو که نه، نو داسې رقم حکمت ده چې د دې لپاره چې په واک راځي د افغانستان 40 میلیون نفوس د بربادۍ ته برابر کړ، په درې کلو کې 8 میلیونه خلک ترنه فرار کوي، په هغه کې حکمت نه کوي کنه. او بیا راپورته کېږي د نورو مسایلو کې مثلا هلته د چین مسله کېږي یا د پاکستان مسله کېږي یا د اسرائیلو مسله کېږي، هلته به له حکمت نه کار اخلي. دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري، خپل فکري قدرت نه لري، خپل فکر نه شي کولای او نور څوک ورته لارې تعیني، نور څوک ورته پالیسي تعیني، دا واضح ښکاره لیدل کېږي او طالبان استثنا نه دي.
ډېر مننه احمد صاحب. له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پارولی سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري؟
خبره د چین دا ده چې چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده. چین له هر مملکت سره، له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي هغه د چین د اقتصاد لپاره دي او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دي. نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي. دا به یو اندازه پورې تاثیر ولري خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامی روابط نشته ده. که چیرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامی روابطو باندې بدل شي نو هغه وخت بیا د نور مملکتونو خاص کر دی امریکای غبرګون ډیر زیات راپاریدلی شي. خدا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده او افغانستان ته دومره ډیر زیات یا نورې نړۍ ته دومره ډیرې زیاتې مرستې نشي کولی. بلخوا د یوکرین مسله منځ کې ده، بلخوا هم د اسرائیلو د عربو ترمنځ جنجالونه. نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بلخوا ته ګوري، نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي. نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راوپاري. او که چېرته دغه اقتصادي روابط و نظامي روابط باندې بدل شي نو هغه وخت کې به ډېر زه فکر کوم طالبانو ته کېدلی شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي، اما د فعلا لپاره نه.
ډېر مننه. د ستانګزاس مخکې احمد زی صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسني حکومت ته اوړي؟
یو مسله چې تلته مهمه ده هغه دا ده چې چین با وجود دې چې دوی د خپلې کومې پالیسیانې چې لري لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سرانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول که نه، د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرو کړي دي اما استفاده نه ترې کوي، هغه ممالک چې دي هغوی اقتصادي ګټه نه شي ترې پورته کولی. باوجود دې پالیسیانو یو شی چې مهمه ده، هغه دا ده چې چین د یو اقتصادي قدرت په صفت باندې که دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالم هم داده، نو په هغه کې مهمه دا ده چې د نړیوالو قوانینو او د قبول سوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي، او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي، او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي. متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي، او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کنن چې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې د یو ون بیلت ون روډ پروژه ناکامه کړي، او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفت ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودرو، تر څو دا مستقیم نظر. زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای، چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي، دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې دغه نشته ده، په دې کې رایه نشته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي، یا هغه پروژو باندې، یا اولویت سازي، دا هېڅ وجود نه لري. یوه ډله ده په واک کې، او دا ټول دې پروژو نه چې کوم مالي ګټې رسیږي، هغه ټولې ویډلې ته رسیږي، او هغه ډله یې بوڼۍ په کراچي او په پاکستان کې سرمایه ګذاري کوي، که نه د افغانستان ته هېڅ نوه ګټه نه رسیږي. یوازینی کار چې دا کوي، دا ده چې دوی ته هغه ورکړه، چین ته او پاکستان ته دوی ته دا مفکوره ورکړه چې افغانستان باید د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغسې شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، موقتي ګټه ده، هغه یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله په افغانستان کې نه مصرفوي، بلکې وړي بیرون ته په کراچیو، په بهرتاونو، په دیو کې سرمایه ګذاري کوي، پراپرټیانې پرې باندې اخلي، او خپل ځانونه پرې باندې مړوي.
ډېر مننه. بیا هم اورېدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو. د دې بحث میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی سمی ستانکزی، د غرض د چارو شنونکی عزیز احمدزی. احمدزی صاحب، تاسو تر اوسه آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو، نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي، د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
د نورو حکومتونو په یادی تیرو حکومتونو په پرتله باندې طالبان یا د خپل جبر، یا د خپل فرزنسختګیری، یا هر هغه چې ده دې په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل، تاسو فکر وکړئ تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره اوس د دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده، که د بدخشان په ولسوالۍ کې، یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته شي، نو دوی کولی شي چې هغه زر ډیر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دې هغو نه چې چین تقریبا یو رقم نه اعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي، چې موږ ګټې دلته خوندي دي، او دلته دا جنجال او مشکل بیا نه شي پېښولی. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پېژني یا نه پېژني هغه جدا مسله ده، او شاید هم زر ونه پېژني، خو دوی هغه خپلې ګټې ورنه اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسو وګورئ، افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدارقم سریلانکا، همدارقم نور د هېوادونه دی ټول رانیولي، او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بالاخره ایران او بیا په دې له دې لارې نه حتی د منځني ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرضاً د مثال توګه اردن سو، یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دوی کوشش کوي چې هر څونه چې وشي، خو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپلې ګټې لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې، یا طالبانو د نظام په موجودیت کې، دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپله دوی ذهني ضمانت ځان ته لاسته راوړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ورباندې ښه کړو.
ډیر مننه استانګز صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینی وخت هغه پریکړه لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف باسونه کې د طالبانو ملاتړ درې ځخ پلوي پر نړیوال سټیج دغه سیو دریز چین څومره ځانمنوالي سیستاس په نظر
آلته فکر کوم ټول مسائل رزي او په اکثریت مسائل باندې هر مملکت د خپل الاینس د خپل اغه تیبي ملګری تیبي د اغه د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی اغه کوي کنه یو رقم د ورته کراود پالیسی ورته یا د ګروهی د بیروبار پالیسی چې اغه خپل ټول مملکت خپل ملګری لري خپل اغه سرتيني خاتونه سرتيني یو هم د دلیل آلته دا چې بیا هم دلته دا هغه موجوده دا ویره موجوده ده کنه چې د پاکستان د طالبان نو څوک ډیر زیاته ګټه اخلي آیا دا ډیر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي که پاکستان په ګټه باندې ډیر زیات دي که چین په ګټه باندې دا مسائل ته کې هم دا رول لوبوي یو اصل ته موجود هغه آلته دا چې د چین لپاره د لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایه‌ګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده د جهانی تجارت او افغانستان هم د هغه غړی ده د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي دا دواړه ممالک یو بل سره معاهدې نسي امضا کولی او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي په دې خاطر باندې چین په دغه خطرونو باندې خپویږي ولې دلته چې یو د هغه پالیسی موجوده ده یو د فشار پالیسی موجوده ده او هغه د سې کې یانګ انګریل کېږي د سې چې طالبان امریکا را وستل د پاکستان په مرسته باندې د دوه هېر قرارداد په نتیجه کې د دغه انګرینې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداری واخلي هغه که روسیا ده هم کوشش کوي چې طالبان وفاداری واخلي که چین ده هم کوشش کوي چې وایخلي ځکه دا یو ارزانه نیابتي ډله ده پاکستان نم که پاکستان په انګلیسي سوای خلینو نو چین ولې کوششونه کوي زه فکر کوم همدا دلیل دی همدا ده ولې په مجموع کې چین او نور سره اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پویږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نه وي راغلی موجود نه وسیږي او د خلکو نه مشروعیت ونه لري د دغه سرعت نه علاوه ډیر زیات خطرات دي د سرمایه‌ګذاري لپاره او هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې هلته ځکه په داسې حالت کې کبي سرمایه‌ګذاري کوي نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا وي چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپل سرمایه‌ګذاري نه دفاع وکړي د مشروع حکومت نه موجودیت کې دا هغه ډیر خطرناک حالت ده نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا د ورکی سیاستونه او غټه پالیسیانه دا ټول د یو مختلف دی او پیچلی حالت باعث ګرځیدل
ډیر مننه احمد زید صاحب د افغانستان لپاره د چین خاص استاد تیر اونۍ په یو مرکه کې ویل چې په افغانستان کې ترشلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کیږي لوي خو په افغانستان کې د امنیتي اندیشنو په اړه څرګندونې کوي لوي بل خو په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې تلیواله دي
دغه خبر او د فرزند مثال څه وکړي دی هغه خبر او موږ د پاکستان خبر سره مقایسه کو پاکستان همیش دا چې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجود دي او هغه هدیه وي موجوده د طالبانو تر سیوري لاندې ده خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجود دي یا د مال اعلانې صحیح لوستم نه چې دوی وایي چې موجود دي او کوم موجود به وي کنه د شکی خبره کړې ده
دوی وایي چې موجود دي
او که چیرې دا هم ویلی وي چې موجود دي خو هغه مطلب دا نه ده چې طالبان تورن کې چې تاسو له هغه نه حمایت کوي دا دي تروریستي دلونه یو خبره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین د دې تدیر ځاتې ولا کړې چې طالبان سره نږدې روابط ونیسي هغه دی یو غور دی هغه په اسلامي بلتون غوښتون کې چې هغه البته تقریبا تر دې راه د پوریا ته پاکستان کې موجود وو هغه ته چینایان معلوماتونه هم وو دا کسان په پاکستان کې موجود دي دا ډلې په پاکستان کې موجود
دي خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کیدی ډیر مننه عزیز احمد زئی له دې سره د 25 دقیقې بحث وخت دلته پایته رسیدل نن مو په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وکړې د دې بحث ملمنو د اقتصادي چارو شنون کې سمستان یک زئی د غرض د چارو بل شنون کې عزیز احمد زئی دا وريدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید
بجلی چیگر سن لے ونائے بغرو لے ونائے انکر ماشتا بیا پانا سر بجلی چیگر سن لے ونائے بغرو لے ونائے انکر ماشتا بیا پانا سر بجلی چیگر سن لے ونائے بغرو دم دے غم دے رات پاس دتا سو